پیام شما نظر شماست.
درنوریدونکو السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړې. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکزی په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 تنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیه د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي یې کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به ترڅنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویلچیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلې وو. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغه تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ائتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي دغه هیواد د لویدیځ په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د یو ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو لته په تفصیل ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه د غبرګونونو په دوام. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیله ده چې د پاکستان او ایران وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا UNDP په یو نوی راپور کې راغلی چې په تیر 2023 کال کې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې یو څه کم و. دا رپورت هم تاسو ته خبرو چې په کابل کې د پاسپورت ریاست شاوخوا د زرګونه خلکو ټولېدو بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته کړي. ځینې خلک وایي چې طالب امنیتي ځواکونه له دوی سره ښه چلند نه کوي.
بزرگونو خلق رغلی پاسپورت یې دروازه ته ولار دی د خشپې تیروی او سیستم ګډ ور دی معلوم نه دی سرنوشت معلوم نه دی ګڼه ګڼه ډېره زیاته بیګا هم زخمیان دلته خلک د خولاندې شوي وو
تلویزیون مطبوعاتو تبصرې به هم واورو
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی
او په کندهار کې د کوچیانو له ستونزمن ژوند مخبرو
گزارم دای سخته ده خدای که دیالوونی جای پیدا کوای خیمه نلرو سپینگی دی خواره نمده دی کسان ده سار یخ داشت داشت که بعد هم کار جیر ترخته
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
بیا مخراغ لري راز اول مطلب ته روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وای موسکو هیله مندې چې دیوبل پر خاور د ایران او پاکستان ورسته عملی په افغانستان کې ډیپلوماټیکو هڅو اغیز و نه کړی روسي د خبري اژانسو د راپور لمخې سرګی لاوروف دغه سرګندونی پرون په موسکو کې وی خبري غونډه تکړی دي پاکستان پرون سار په ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړه او ادعا یې وکړه چې د تراګرو یو خوندي مرکز یې پنهخه کړی دی تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاور کې دیتا ورته حمله کړی و جزئیات په دغه ریپورت کې
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وشوده چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیکو هڅو اغیز ونه کړي د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون پنځشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله من دی چې د ایران او پاکستان متقابل حمله د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي د هغه په وینا چین پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب غنی غونډې جوړې کړې دي د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو روسیه له ګوتو پشمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلی دي لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لري نه وو او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولای سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي پاکستان په یو ځوابي اقدام کې د پنځشنبې سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حمله وکړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حمله د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د ترورستانو پر پټنځایونو کړي دي د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان او بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپایي پاسداران تیر سټیشنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستانی چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول ایران ویلی چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړي دي په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پردې کړکیچ اندېښنه ښوولې ده دغه وزارت ویلي هیله من دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله من دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پاکستان عراق ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي ځکه د هغه په وینا دا حمله د هیوادونو پر حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا تیرای دی او پر سیمه بے ثباتون کې اغیز لري د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولرسیوي کړکیچ اندېښنه ښوولې ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د کارګرو ماشومان او شمیر په 2023 کال کې یو څه کم او د بالغو کسانو لپاره کاری فرصتونه نسبتا خو د په داسال کې د چ پاونسن کې خلک د بیکاری له لوړې سطح شکایت لري او ځینې کورنۍ وایي د بیوزلې لکبل مجبور شوي په خپل ماشومان درنه کارونه وکړي. د غیدارې پرون د طالبانو د واکمنۍ د تیر دوه کلونو بهیر ته په مفصل ریپورت کې کتنه کړي. په راپور کې په پاونسن کې پر خزو انجونو محدودیتونو او ناوړه بشري وضعیت ته هم اشاره شوی. په همدال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی هڅه کوي پر روان 2023 کال کې د کارمندنې په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي.
د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په راپور کې چې د تیرو دوو کلونو جاج پکې اخیستل شوی د طالبانو د حاکمیت بیلابیلو مسایلو ته کتنه شوې ده. د دغه مفصل راپور عنوان دی د دوو کلونو ارزونه د افغانستان په اقتصاد، کورونایو او د استخدام په متقابلو څنګه کې بدلونونه. دغه راپور په یو برخه کې د کارمندنې شرایطو ته کتنه شوی او راغلی چې تیر میلادي کال په کورونایو کې د بالغو کسانو د کار شرایط یو څه بهتره شوی وو او په ماشومانو د کارونو اندازه هم یو څه کمه شوې ده. دغه راپور وایي په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د کورونایو د بالغو کسانو کاري شرایط هماغه 1.5% وو، خو په 2023 میلادي کال کې دغه فیصدي 3.5% ته زیاته شوه. د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام پر راپور کې ویل سوي چې په 2023 میلادي کال کې په ماشومانو د کار اندازه یو څه کم شو چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 8% و، خو په 2023 میلادي کال کې 6% ته راټیټ شو. د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل ایکس شبکه کې لدی راپور سره جوخت ځینی ویډیوګانې هم خپرې کړي چې خلکو د روان وضعیت په باب کې خبرې کړي دي.
همونه که دولت افغانستان تغییر کرد،
کله چې په افغانستان کې دولت بدل شو له بده مرخه یواځینی قشر چې زیانمن شو خزیدي. ښځې حق نه لري په پوهنتونو ښوونځیو کې زده کړې وکړي. په ټوله کې ښځې یوازې په صحي برخه کې نه، په ټولو برخو کې ضروري دي.
په داس هل کې چې د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې کاري فرصتونه یو څه شو، خو زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي چې د بیکاری اندازه لوړه ده، ګرنی زیاته سوي او ګڼ کسان مجبور سوي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته مخه کړي. د بدخشان اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې درس وایه، خو اوس له دوو کلونو په راغستان ولسوالۍ کې درانه کارونه کوي.
روزګار خراب بود اومدیم دایمیو
روزګار خراب او یو دوه کال کیږي چې دلته کار کوم، ستونزې زیات دي ونت باندې دم شو ونځي وایم. روزګار خراب سو دلته راغلم خپل روزګار چلوم.
د بدخشان بل اوسیدونکو 15 کلن محمد رامین هم لورته برخلیک سره مخامخ دی.
مونه یو 8000 یو 5000
د میاشتې 15000 یا 8000 افغانۍ کورنۍ ته ګټم. دا پیسې مونه بسیږي. په دې وطن کې بیکاری او بیوزدي زیاته ده. دلته راغلم په کار بوخت شوم.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د زیانګالو کسانو لپاره د نقدي مرستو لړۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امسال به خانواده های آسیب پذیر و دیاقین کمک های نقدی
سش کال زیانګال کورنیو او کروندګرو تمالی مرسته لدې جملې بلای وزن نقدي مرستي او د کار په بدل کې د پیسو پروژې وړاندې کوم. تر څو د هغوی لاسنیوي وکړو چې وکړایسي خپل اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپل کرنیزې سرچینې لکه د اوبو لګول سیستمونه بیا احیا کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ویل سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار منع کولو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي چې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د افلاین یا کاغذي اریزې له مخې د پاسپورت د غوښتنې لپاره تللي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ټکول شوي. هغوی چې په لیکه کې د نوبت د نیولو په هدف نیمه شپه د پاسپورت ریاست مخته تللي په دې پروسه کې له بې نظمۍ هم شکایت لري. د پاسپورت ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د تیرې چهارشنبې په ورځ د آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکو اخیستلو بهیر پیل کړ او زیاته کړه چې هره اونۍ یوازې د پنجشنبې په ورځ به د غوښتونکو کاغذي عریضې مني. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د دروازې مخې ته د پاسپورت غوښتونکو له بې نظمیو او زرګونو ستونزو ډکه سړه شپه تیره کړې ده. یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې له شپې راهیسې د پاسپورت ریاست ته د افلاین غوښتنلیک د اخیستو لپاره تللي وو، خو د طالبانو لخوا ورسره بد چلند شوی او وهل شوي دي. یو له دغو غوښتونکو څخه د کابل اوسیدونکی زیارمل دی چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بیروزګارۍ او د خپلې مور د درملنې له امله غواړي د پاسپورت غوښتنه ورکړي خو تش لاس بیرته راستون شوی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پله پسې درې ورځې پاسپورت ریاست ته جوش په یال د تیرو، نو سهار بیرته دروازې څخه شړل کیږو، نو په زرګونو خلک راغلي پاسپورت ریاست دروازې ته ولاړ دي، دای خشپې تیروي او سیستم ګډ وړ دی، معلوم نه دی سرنوشت، معلوم نه دی. نو ګڼه ګڼه ډېره زیاته بیګا هم زخمیان دلته خلک خولاندې شوي وو.
دای وایي چې د اتو میاشتو راهیسې یې د پاسپورت غوښتنه کړې، خو د ډېرو خلکو د غوښتنو له امله نه توانېږي چې پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار د دشت برچي یو تن اوسیدونکی رضا بخش چې د چهارشنبې په شپه پاسپورت د غوښتلو لپاره د پاسپورت ریاست ته ورغلی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل شوی دی.
درې بجې د شپې تللی وم، ښځو ته یې ډېر لږ دوکان ورکړ او نورې وتړل، ټول یې ووهل او وشړل. کاش چې یوازې اقتصادي ستونزې وای، اوس خو نجونې ټولوي او بیا یې سر او ناموس هم په خطر کې دی، ستونزې ډېرې دي.
رضا بخش وایي چې زرګونه کسان د پاسپورت دفتر مخې ته کتار وهلی خو وار یې نه رارسېږي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د پاسپورت عمومي ریاست مخې ته د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو د راټولېدو ویډیوګانې خپرې کړي چې ښیي دوی د شپې ناوخته پرته له هېڅ امکاناتو د خپل وار د رسېدو په تمه دي. د دروازيات او د خلکو د ستونزو او د او په تړاو مو په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو د عمومي ریاست د ویاند نور الله پټمن نظر وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست تیرونه د چهارشنبې په ورځ د پاسپورتونو د اخیستو افلاین یا د کاغذي غوښتنلیکونو د منلو بهیر پیل کړ. د پاسپورت لپاره د افلاین غوښتونکو د اخیستو پروسې د پیل په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي دفتر له اعلان وروسته سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره عریضې یا غوښتنلیک وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورتونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیویي کلپ کې چې د وزارت په ایکس پاڼه کې خپور شوی و ویلي چې د پاسپورتونو آنلاین ویش بهیر نه یو کال تیر شوی، خو لا هم پاسپورتونه اړو غوښتونکو ته نه دي رسیدلي. هغه دا هم وویل چې د پاسپورت غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورتونو غوښتنې زیاتې شوي، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول شوی دی. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر ډیره د بیکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو ناروغانو د درملنې له امله د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځي.
له خبرونو ور اخوا
وسام ورزله احمد شیبره د لویدیز مطبوعاتو تبصری اورو.
ګارډین رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟ رسپانی لیکي بلوچستان په درو هیوادونو کې ویشل شوی دی، په افغانستان، ایران او پاکستان کې، او له اوږدې مودې راهیسې د دې سیمې ګڼ خلک د پاکستان پر ضد مقاومت کوي. ګارډین بیا د روانې اونۍ بریدونو ته اشاره کوي چې سه‌شنبه ایران د پاکستان دننه په بلوچستان کې د پنجګور او سابسکو سیمو وبښلې، چې په ځواب کې پرون پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ساروان سیمه په نښه کړه. بلوچستان د پاکستان د خاورې 40% جوړوي او د دغه هیواد تر ټولو لوی ایالت دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام په وخت په اسلام آباد کې کله ناکله چارواکو افغان حکومت تورناوه چې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. کابل هغه وخت دا تورونه ردول. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له تاسیس یو کال وروسته په 1940 کال کې بلوچستان له پاکستان سره یو ځای شو، خو بلوچانو په 1950 او 1970 میلادي کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسله راخیستې ده. ورځپاڼه بیا لیکي چې له 2003 کال را په دیخوا دا مقاومت خشتلی شوی دی. له لویدیځه بله خپرېدونکې خپرونی ایشیا نیوز هم د بلوچستان په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې داسې اندېښنې شته چې دا کړکیچ په سیمه کې پراخ نه شي. خپرونه وړاندې چین ته اشاره کوي چې په بلوچستان کې ګټې دي، هلته پانګونه کوي او د بلوچستان زیرمو ته سترګې دي. ایشیا نیوز لیکي چې له همدې امله د تهران او اسلام آباد ترمنځ تر کړکیچ وروسته پیکینګ د ستې د منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د ایران په ځواب کې د پاکستان تر برید وروسته په خبري غونډه کې وویل چې چین هیله مند دی چې دواړه لوري دې له زغمه کار واخلي، هڅه دې وکړي چې دا کړکیچ په زیات نه شي. ایشیا نیوز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکلي دي چې د بلوچستان قبایلي مشرانو هر وخت په ګوادر کې د چین له پانګونې سره مخالفت کړی دی. په ګوادر بندر کې د چین پانګونه د کمربند او لارې د پروژې برخه ده چې د چین له شینجیانګ څخه شروع کیږي او د بلوچستان تر سواحلو رسیږي. چین ویلي دي چې له دې پروژې سره به افغانستان هم وصل شي. د ایشیا نیوز په باور د بلوچستان خلک پرې پروژه کې خپل ګټه نه ویني او داسې ګومان کوي چې پیکینګ له اسلام آباد سره لاس یو کړی دی او د بلوچستان وزیر موته اړولې دي.
کندار کې مشت کوچیان د وچکالۍ لامل د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د ورستۍ وچکالۍ لامل د مالداري زیاته برخه تلف شوې او اوس د خپل کورونی اړتیاوې نشي پوره کولای. جزئیات په دغه ریپورت کې.
اصل خو موږ دا نه معلوم ته وو په زمي کندار تر ازو په دوبه
د شادي خان په نوم دی کوچی د کندهار په دامن ولسوالۍ کې اړه ولیدي. دی وایي ژوند یې پر مالداري ولاړو خو وچکالۍ هر څه ترې واخیستل او اوس د ژمي د سړي څپه لپاره د لګښتونو پر کولو تاندیش مندي. شادي خان وایي د ترزاینو د نشتون لامل ورپاتره ما هم نسی ساتلای او ار دی چی نور مالداري ختم کړي.
نه دی مال سیبلرو نه دی ځان سیبلرو دی وچکالۍ لاسه نن په فصل کې څوک پریږدي نه سی په وډ واخو یو ظالمي وخوره بل مو گزارم ډیره سخته ده. په دښته کې شای نهسته خالي دی ما ورور مال وو خرڅ کا په وخوره مال خرڅ کال په وخوره نیمه په خوره نیمه په بس گزارم دای سخته ده. خدای که دیاله وینه جای پیدا کوای خیمه نه لرو سپینګی دی خوره نه مده دی کسان د تساره یخ داس داس کی خو به مکړی وهله چې موږ باړول ا دشت کوله بات دی په خو د چکی جای نه سم واړو یا مال کرای سار کو بعده ما خاطر تیر ترخته.
کندهار د هیواد له هغو ولایتونو دی چې کوچان پکښې د ژمي یخ موسم او د کال نیمه برخه دلته تیروي. کندهار کې یو شمیر نور کوچان هم وایي چې د وچکالی وراخوا څړ ځایونه د تشاک پاکی وبه روختي مراکز شوونځي او د ژوند نور اسانتیابي هم نه لري چې لامل ورس تر بلی ژوند سختيږي.
ما نوم خسادار وچکالی دا پروړه نستان دانی نستان اکی غلی نستان دغه نسانا نه چټول غوړ خو دې کړای نو مال نه به ماړو وو مخ به غلی به مرزانه وي دانی به مرزانه وي و سر شل فو بیا خلق دا باختی خپغه نه مای نه مای رو پیستی.
ما نو مرمان شاد کوره خرګم پنځکو کې نه پریدي توا یاو زما را روان ده ایوانانو سمړه والے تر وسم تیر د څه چنګو نه خیمن څه چې خیمن نه لرو شای نه لرو ډوډۍ نه مالو اته نو سره کوم.
پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د قومونو او سرحدونو چارو ریاست مسولان د کوچانو ستونزې منیا او د حل ژمنه کوي. د قومونو او سرحدونو چارو رئیس اجی ملاغاجان سالم وایي چې مدوران دی یو شمیر مرستندوی موسو د کوچانو سره ځانګړي مرستې کولې خو اوس دا غوی ټوله توجه کډوالو ته ده او دوی هڅه کوي چې د کوچانو لپاره مرستې را جلب کړي.
چې کوچانو خو چې کوم وچکالی ده دا خو د الله د طرفه څخه ده او موږ هم په دې کاني چې دې رمې او شان تباه شوي دي خو الحمدلله اسلامي امارت ان شاء الله په دې کوشش کې دي چې کوچان تم څلزوین ور پیدا کړي هم ستونزې ور حل کړي هم کومک مرسته وسره وکړي په خو په فروش کال کې د کارو موسسه په نامه یو موسسه و هغه د کوچانو لپاره یو څه کار او شی کوي خو اوس بیا دغه د مجرونو کوم مشکلات او غمیز چراله او اسلامي امارات هم ساتم ټول په دې اختاجه نو دا شی زمور سیب سیر دی خو بیا ان شاء الله توجه مو ورتسته
د تیر جمهوری حکومت پر مهال کوچانو ځانته مستقل ریاست تلودي چې د طالبانو د وسنی حکومت لخوا د قومونو او سرحدونو د ریاست سره مت غمسو په هیواد کې د نور ستوندو سربیره یو شمیر کوچان ان هویت پانی هم نه لري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره د نورستان اوسیدونکو وایي د کار او روزګار د نشټوالي په وجه غاڼو اقتصادي ستونزې سره مخ دي په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت
د نورستان اوسیدونکو وایي ولایت ټول غرونو نیولې د کرکلی ځمکه نه لري داسې خار یا بازار هم نشته چې په کې سوداګري وکړي او خپل ورځنی اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي په وینا چې تر اوسه د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل خو تیر او روان وچکالی ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی ازادي رادیو ته وویل
اقتصادي حالات ډېر خراب دي څه هم چې په نورستان کې د سیو خار نشته د خلک راوځي الته کاروبارو کې خپل روزمره ژوند زندگی مخ ته بوزي څوک رېډه و درې څوک یو شي څوک بل شي دا شهر په نورستان کې نشته د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی نفوس زیات شوی دی بل اړخته زراعت زمکه کمه ده مالداري هم کمه شوې ده
ځای اوسیدونکو وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنی زیرمی او زیاتې رواني وبوشتون لري خو له دغه پریمانه طبيعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه د پورته کړي نه په خپل خراوستي او نه هم خلکو ته کومې سانتیوي برابرې کړې دي د لویدیز نورستان اوسیدونکو عبد الصبور کریمی
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپل توجه واړي اغه مشکلات مخصوص د امنیت یا د نور واغه اوس نشته الحمدلله نو اساسي کارونه په نورستان کې دای چې ولسمه ته داسې پروژې عملی شي چې هغه پایدار او دوامدار او مستقبل ولري چې الحمدلله نورستان ډیر سرشاره او بلري دلته باید د وبو د مونږ جوړ شي چې باندې برقونه خلکو ته وبو ورکي خلکو ته زراعتي ځمکې ورکي خلکو ته چدنو برق ورکي خلکو ته روزګار ورکي
په نورستان کې چارواکي به وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند د سانتیاوي برابرې کړي او له وسنۍ او اقتصادي ستونزو بیرون کړي په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي څنګه چې په دې تیر میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې مختلف بین مالی او داخلي انجوګان سره لږونو زرو خلکو ته موږ د کار زمينه برابر کړم دا سي پاینده کې موږ پلان لرو ان شاء الله چې نور کارونه هم پیدا کو مجلسونه روان دي ان شاء الله مؤسسات سره هم خغلی وزیر صاحب افغانستان تر غلی واغې مجمنه وکړه چې ان شاء الله افغانستان ته موږ ځانګړي پاملرنه وکړو مجموع کې کوششونه روان د راتلون کې کال به نور ډېری پروژې به ان شاء الله ولرو
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار لنشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لږونه زره کسان بیروزګار شبي همدارس د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو لامل د خلکو ژوند اغیزمن شوه دی
تاسو لا پیغامونو
نو مې ساحل افغان دی او کاروبارونه خو بيخي په ټپ ولړ دي کارونه نشته دي او خلک ډیر زیات مشکلات لري هغه څوک چې په کار باندې دي هغه هم بشرګان درګرد به وظیفو کیږي چې څومره خبره ما لکه په معرف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل کم که، او دوی ته د پاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي بانه غوندې ورته جوړه شي، بیکاري زیاته شوې ده.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. زما دا پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته ورور، وظیفه نسته، دند نسته، بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری د ورور، د بلې خوا ستړیا وي چې وګولانه پیدا کیږي. او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده سب په کاروبار په یو ډوډۍ وګولا ډوډۍ په سرور اړین چې د کمی خوا یې کو.